دا ازادي راډیو په ماشومانی خبری مجله کې مو زه احمد شي بر هر کله کوم د خبرونه په دوام د هلمند تازه جګړې
کمانډوي ځواکونه راغلي دي وایي ځواک بمبار کړی
ولسمشر غني د لسکونو ښوونځي او د ودانیو د ګټه اخیستنې په مراسمو کې وویل
تاسو مشر چیرې د وطن لپاره چیرې پټي
پوترین کوټ کې لاریون د دې مهم خبر وو چې په هند کې ځوانان له کورونا ځپلو سره مرسته کوي خو تر هر څه مخکې خبرونه
السلام علیکم ستړي مشهیده مهم خبرونو سره ټکی د افغانستان په زینو لویدیزو سیمو کې سیلابونو نه وشت کسان مړ کړي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ک پاکستان د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړي د افغانستان له خلکو سره د دښمنۍ لارې خپل کړي او د هند د کرکټ ور لیگ آی پی ایل وزندید ټول خبرونه د افغانستان په زینو لویدیزو سیمو کې سیلابونو نه وشت کسان مړ کړي د هرات والی ویان جیلانی فرحات ازادي راډیو ته ویل سیلابونه لپرونه په ادرسکان او اوبې ولسوالۍ کې راوتلي او لا هم روان دي هغه ویل دولس کسان په ادرسکان او لس په اوبې کې مړ دي چې اکثری ماشومان ښځې او زاړه عمر کسان دي اخو په غور کې او کسان سیلابونو مړ کړي او تر یو نیم سلو زیات کورونه وران کړي د غور له طبي پیښو سره د مبارزه ادارې رئیس جمعه خان باختری ازادي راډیو ته ویل 15 کسان په ساغار او دوه تنه هم په شهره کولسوالۍ کې مړ شوي دي چارواکو په دغو دواړو لویدیزو ولایتونو کې ویلي دي چې له زیانمنو سره د مرستو لپاره بیړني اقدامات کړي دي د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي ک پاکستان د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکوي د افغانستان له خلکو سره د دښمنۍ لارې خپل کړي فارن افیرس خبرونه نن د ولسمشر غنی یو مقاله خبره کړې ده چې دا خبرې پکې یاد شوې هغه زیاته کړې د طالبانو په ملاتړ سره به پاکستان اقتصادي فرصتونه چې د سیمې اتصال ته لار هواروي له لاسه ورکړي افغان ولسمشر همدارز ویلي د سولې لپاره تر ټولو لوی خطر د طالبانو غلطه محاسبه ده دغه خبره طالبان فکر کوي چې ناتو او امریکای ماتکړي زکه د دې ډلې مشرانو هیڅ کله د سولې مفکوره نه ده منلي او د سیاسي حل لارې پر ځای جنگ غوړه کړی دی وسلوالو طالبانو او پاکستان تر اوسه پورې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغې لیکنې او څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی د افغانستان دفاع وزارت وایي تیر یوه شپه ورځ 101 اتیا وسلوال طالبان د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي او 100 نور ټپیان دي د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته په یو لیګلی پیغام کې ویل طالبانو ته زیاته مرګ ژوبله په هلمند کې اوختي خو په لغمان غزنی کندهار زابل هرات او بغلان کې هم دا ډله ځپل شوې
حملات شون در بسیاری از جا په خصوص در ولایت هلمند
بریدونه په ډیرو ځایونو په تیره بیا هلمند لغمان غزنی او بغلان کې جواب شول په هلمند کې ل ډیر مرګ ژوبل سره مخ شو په ټوله کې تیر چلی رښت ساته یو سلو یو اتیا وسلوال طالبان وژل شوي او لزګونه نور
ټپیان
دي امان زیاته کړ په هلمند کې د وژل شوې طالبانو ترمنځ د القاعده ډلې 22 پاکستانی غړي هم شامل دي د وسلوالو طالبانو ویان قاری یوسف احمدی بیا د افغانستان دفاع وزارت لخوا د طالبانو د دومره شمیر د مرګ ژوبلې اداره د وی او وای د دوی یوازې یو کس په هلمند کې وژل شوی احمدی ادعا کړی چې افغان پوځیانو ته درنه مرګ ژوبلې اړولې د سویس د بهرنیو چارو وزارت وایي یو ډیپلوماټ په ایران کې په یو پیخه کې مړ شوی د سویس د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي د دغه ډیپلوماټ مړینې شاک کړی او سخت پرې خوښینه ده دغه وزارت د یاد ډیپلوماټ په اړه جزئیات نه دی ورکړي او نه دا معلومات خپاره کړي چې څنګه مړ شوی ایرانی چارواکو بیا ویلي دا ډیپلوماټ له تهران بهر ل یو لوړې ودانۍ لاندې لویدلې مهر خبری آژانس د بیرونی حالاتو د کمیټې د ویان مجتبی خالدی په حواله لیکلی د دې ډیپلوماټ مړې په کامرانیا سیمه کې دی وی لوړې ودانې لاندې پیدا شوه دا ډیپلوماټ د سویس د سفارت لمړی سیکرټر یاد شوه د سویس سفارت له 1909 ویم کال راهیسې چې واشنگټن او تهران ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړې په تهران کې د امریکا متحده ایالاتونو ډیپلوماټیک ګټې اړیکې هم مخ ته وړي د مکسیکو په پلازمینه کې د خاري مترو د ریل د چپکېدو په پیښه کې د مړو شمیر شلته نه پورته شو د مکسیکو سیټي خاروالي کلاودیا شاینباوم ویلي په دې پیښه کې چې په ځایي وخت څار شوی او یا کسان ټپیان شوی هم دي هغه ویل په کمرو کې ثبت شوی انزورونه ښیي چې د خار په جنوب کې د مترو ریل ګاډي به لیک شوی او لویدل پیښه د مترو په 12 مکرخه شوی چې مخکې خلکو له خرابوالي شکایتونه هم کړي وو او د هند کرکټ غوره لیگ آی پی ایل وزندید. د هندوستان کرکټ بورډ په یو ټویټ کې د آی پی ایل د بیړني ځنډ خبر ورکړ. د دغه ځنډ علت هغه ناورین دی چې کرونا ویروس په هند کې رامنځته کړی. د آی پی ایل د لږ تر لږه دریو ټیمونو یو شمېر غړي هم په کرونا اخته شوي. د هند کرکټ بورډ ویلي نه غواړي د لوبغاړو او د آی پی ایل د ترسره کوونکو روغتیا په خطر کې واچوي. یو ورځ مخکې د کلکټا نایټ رایډرز او رویال چیلنجرز بنګلور ټیمونو لوبه هم لغوه شوې وه. د هند کرکټ په غوره لیګ کې سکال او 50 بهرني لوبغاړي اخیستل شوي. درې افغان لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمان هم د آی پی ایل مشهور بهرنیو لوبغاړو دي. آی پی ایل په نږدې $1 میلیارد ډالر ارزښت په نړۍ کې د کرکټ تر ټولو ګران بیه لیګ دی. په هندوستان کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر 3 شنبه له 20 میلیونو واوښت. د هند روغتیا وزارت معلوماتو له مخې له 2,20,000 زیات کسان مړه شوي هم دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای وریځ د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 23.4. هرات اسمان لمر د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 23.4. مزار شریف اسمان لمر د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 1.4. قندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1.6. او جلال آباد اسمان ځای وریځ د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 4.3. دا ساجی رادیو ماشمنی خبری مجله په منسنی صفه 12 شپږ نیو پټول افغانستان کاوري. په دې خبری مجله کې مو زه احمد شبر کوربم. په تخنیکی برخه کې قادر جلالو فراسر مرستن دوی دی. لومړی مطلب راخلو. په هلمند کې جګړه روانه دي. افغان امنیتي چارواکي وایي له دریو ورځو راهیسې په دغه ولایت کې طالبانو پراخ حمله پیل کړې دي او له امنیتي ځواکونو سره په نښته بوختي. د هلمند ولایتي شورا رئیس ازادي رډو ته وویل چې د جګړې پر مهال شاوخوا 1.5 طالبان وژل شوي دي او تا افغان سرتیری هم په دې جګړو کې وشل شوې دي. دا وروسته له هغه چې د می په لومړۍ نیټه له افغانستان امریکایي ځواکونو وتل پیل کړل. په دې اړه نور حال له ملالۍ بشیر څخه.
مننه شبر صاحب. لکه تاسو چې ویل د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطا الله افغان په وینا نن درېمه ورځ ده چې طالبانو له بیلابیلو اړخونو پر لشکرګاه ښار پراخې حمله پیل کړې دي او په نتیجه کې د ښار شاوخوا یو څو امنیتي پوستې لاسته هم لوېدلې دي. جګړې تر نن سه شنبه دوام وکړ او د معلوماتو پر اساس سلګونو کورنۍ له خپلو کورو بې ځای سوي دي. په سیمه کې د ازادي رادیو د خبريال د معلوماتو پر اساس افغان امنیتي ځواکونه هوايي عملیات پیل کړل او سیمه ته کوماندو ځواکونه هم ولېږل. د ولایتي شورا د رئیس عطا الله افغان په وینا په دغه ولایت کې وسلوالو طالبانو له تیرو 3 ورځو راهیسې د لشکرګاه ښار پر مرکزي امنیتي پوستو پراخه ډله ییز بریدونه پیل کړل او پر مهال یې دواړو لورو ته درنه مرګ ژوبله هم اوښتی ده. د عطا الله افغان څخه به واورو د خپل ژغ کې.
د نولسو په تعداد کسان ستیاو شدید زخمیان دي او تقریبا 8 کس شهیدان دي زموږ د معلوماتو پر اساس باندې. بیا وروسته تر دې کمانډوي ځواکونه راغلي دي چې هغه ویره چې موږ درلود لا هغه ویره ان شاء الله را پسوله. په شپږ سو یو نمبر شاره باندې د افغان امنیتي ځواکونو په ملتیا وایي ځواک هلته بمبار کړی او یو کمانډان د طالبانو چې دی ځینې کسانې د ملاګ ولاغه په نامه یادی او ځینې کسانې بیا هغه د شبکې په نامه یادی چې دا د جنگ یو نظامی مسؤل و چې دا هم په ناوه ولسوالۍ کې وشتل سوی دی.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پوری پدی اړه څنګه دی ویلي؟ د هلمند ځای چارواکو تر اوسه پدی اړه مشته څه معلومات نه دی راکړي. شیبر صاحب، د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په هلمند کې د جګړې پر مهال تر 300 زیات طالبان وژل سوي دي، خو پدی اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د دې وزارت د ویان مرستیال فواد امان هغه پیغام به واورو چې ازادي رادیو ته لیږلې دی.
حملاتشان در بسیاری از جاها به خصوص در ولایت هلمند
بریدونه په ډیرو ځایونو په تیره بیا هلمند، لغمان، غزنی او بغلان کې جواب شول. په هلمند کې له ډیرې مرګ ژوبلې سره مخ شول. په ټوله کې 13 ساعته 101 وسلوال طالبان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي.
طالبانو د دفاع وزارت د دې خبرې په تړاو تر اوسه څه نه دی ویلي. د دفاع وزارت دا اعلان هم کړی دی چې په هلمند کې له څو ورځو راهیسې د روانې جګړې پر مهال د هند د نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې 22 غړي وژلي دي. یاد وزارت وایي دا وسلوال د پاکستان د پنجاب ایالت اوسیدونکي وو. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن پر خپله ټویټر پاڼه دا خبره رد کړه او ویلي کل چې په هلمند کې د القاعده هیڅ غړي نسته. د هلمند جګړه وروسته له هغه پیل سو چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه د می په لومړۍ نیټه وتل پیل سول. که څه هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې له مخې چې د 2020 کال د فبروري په 9 لاسلیک سو، امریکا باید خپل ځواکونه له افغانستانه د می تر لومړۍ نیټه ایستلی وای. خو دغه ځواکونه وتل پیل کړي دي او د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړی دی چې خپل ټول ځواکونه به د سپتمبر تر لومړۍ نیټه له افغانستان څخه وباسي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونه د وتلو پر مهال امریکایي ځواکونو دوی ورځې وړاندې په هلمند کې یو نظامی کمپ هم افغان ځواکونو ته سپارلی دی. پر دې سربیره چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتل پیل سوي، په دې وروستیو کې حملې زیاتې سوي او پکښې په لوګر کې د بمي چاودنې او حملې یادونه کول غواړم چې په دې حمله کې تر 15 زیات کسان وژل سول او 110 نور ټپیان سول. او د معلوماتو پر اساس شیبر صاحب په دغه حمله کې چې کسان وژل سوي دي ډیره یې ملکیان وو.
او په دې حمله کې یو شمېر هغه زده کوونکي وژل شوي دي چې لازر ولسوالي مرکز پل عالم ته راغلي وو او غوښتل چې د پانتون په امتحان کې برخه واخلي. د دې بریټ په اړه لوي خبرتیا وروسته د ولسمشر اشرف غني څرګندونه اوریدل شي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د نه پنځو شونځو یو ودانې په افغانستان کې نن غټه خصنې ته وسپارل شوې. په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته جمهور رئیس اشرف غنی پر ملت شغ وکړ چې شونځي وساتي او له وسلوالو مخالفانو یو غوښتل چې د ورانی دوه ورنګېدو بهانې دي نور نه لټوي. له کابل راپور لرو.
د معرف اونۍ په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې 950 خوانځي او په ټول افغانستان کې د کورنی اقتصاد پروګرام چې لمخي کم لوستو یا نالوستو مېرمنو ته د زده کړو زمينه برابرېږي هم پرانستل شو. افغان چارواکي وایي چې د روان لمریز کال تر پای بعد د سلګونه نورو خوانځي ودانۍ هم جوړي او ترشنه اسمان لاندې د افغان زده کوونکو د زده کړو ستونزې به حل شي. ولسمشر غنی د خپل خبرو پر مهال ویل چې اوس مهال د افغانستان معرف له وحشیانه حمله سره مخامخ دي. نو موړي په لوګر کې موټر بم حمله ته په اشاره چې لاملې لزګونه هغزوانان چې له ازري ولسوالۍ د لوګر ولایت مرکز پولی عالم ته کانکور ازموینه تراغلي او پکې وژل شول ویل نن چې افغان محصول غواړي د خپل راتلونکي په اړه فکر وکړي ترور کیږي. خغلی غنی طالبان مخاطب کړل او وی ویل که افغانان یست باید مسله د خبرو لاره حل او د پردیو په اشاره افغانان ونه وژني. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویل افغان حکومت اصول غواړي خو نو موړي ټینګار وکړ چې د بهرنۍ ځواکونو لوتلو وروسته د دې هیواد د ملي مسایلو پاړه د هر ډول پریکړو صلاحیت له افغان حکومت او ول سره ده.
تاسو مشر چیرې د طالبان چیرې پټي راسي نه خکراسي دا ولست افغانستان ته وېچ څه دلیل باندې تاسو نه وګونی شو او موږ سوله وړو له سولې نه موږ شاته نه ځو ځکه سوله هغه بنیادی حق ده چې ټول حقونه ور باندې درېدلي. اما دې باندې پوسی چې پاس له دې نه اوس چې بین ملي قوا وزي ملي تصامیم دولت او ولست افغانستان نیسي.
خاغلی غنی ټینګار وکړ چې اوس مهال افغانستان پر خپل پخو ولاړ دی او که طالبان جګړې ته دوام ورکړي افغان ولس به یې پر وړاندې ودرېږي.
کومه پلمه پاتې ده؟ په آرامه باندې په خیر سره ځي او موږ په خپلو پښو درېدلي یو. دا ولس دا خاوره لومړی د خدای جل شانه ده، دوم د افغانستان د ملت ده. که هر څوک د بل چا نوکري کوي نن له دې نوکري نه ووځي او که د بل چا په امر که دلته بربادی کوي دا ملت مقابل کې مدریږي.
خو وسلوال طالبان وایي جګړې ته لومړیتوب نه ورکوي او هڅه کوي چې پاتې ستونزې هم د مذاکراتو او تفاهم له لارې حل شي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې لیکلي کله چې بهرنی ځواکونه وځي باید یو سوچې اسلامي حاکمیت چې د افغانستان خلکو د هغه لپاره شل کاله وینه توی کړه د دنیا لغت قوت سره مبارزه او جهاد کړي تر لاسه شي. خو کڅوک زموږ د لوړو اهدافو د منستراتک په لار کې خندونه چوي بیا جهاد دوام کوي.
ولسمشر اشرف غنی نن د تیر جمع شپې هغه 14 هم وغندل چې پکې د لوګر په مرکز پولی عالم کې وشوه او پکې تر 15 ډیر کسان وشل شول او شاوخوا یو سلو لس نور ټپیان شول. بلور تنن د روزګان په مرکز ترین کوټ کې خلکو د لاریون پر مهال د لوګر پیښه وغندله او د جګړې پر شکیلو خواوې شخ وکړ چې نورانو ترکله چکړه. په دې اړه راپور لرو.
دا شغونه د جګړې ځپلې ورزګانیانو دی چې د ترینکوټ شار واټونو ته د لوګر د پیښې د غندلو په مخ راوتلی و. د دې چشمیر سلګونه تر رسیدي یو لاړ شوارونه هم لزان سره لیږدول. د لوګر په پیښه کې و جلسوي کسانی بی ګناه یاد کړه او له دولت یې غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره یې ملین پیدا او قانوني چلند ورسره وکړي. مولوی حمید الله چې د غلارین مشري ترغاړه لرل داسې وویل
د لوګر خلکو چې کوم په شهادت ورسېدل د چا قتل کړي د چا ورور د چا خریبې وشل دا دې څوک ثابت کړي د لوګر خلک دې دا څوک ثابت کړي چې کله یې دین پرېښي نو چې نه جن پرېښي وو یې جنا کړی وو او نه قتل کړی وو نو هغه قاتل د بخاری د مسلم او د نصائی د حجس مخالف جنس.
د لوګر په پیښه کې چې د تیرې جمعې په ماښام رامنځته سوه شپږویشت کسان پکښې کې ووژل سوه او تر یو سلو لسو نور زیات ټپیان سول. د ارزګان ولایت یو بل اوسېدونکي سرمعلم حبیب الله چې په دغه لاریون کې ګډون کړی و د یادې پیښې پړه پر وسلوالو طالبانو روغورځول. نوموړي وویل چې دغه کار د پاکستان په غوښتنه سوی دی.
دنیا والوں کو یہ مزم کو یہ رو چدا د پاکستان د شی والی اف د پنجاب د فاتخه زمش یوات دغنی مشکلاتو نه متوجی نو پجی د افغانستان د پاکستان ټول ورسنه سره متحد شي تر دې چې سرکشینی خپل ما بین کې دي جل شی او مشوري وکي.
لا دې ټول سره سره یاد لارین کوونکو بیا افغان دولت د یادې فیش په مخنیوي کې په کمزوري مدیریت او په سات هم تورن کړ. یاد لارین کوونکو د غراز پر افغان دولت او وسلوالو طالبانو دا ژغه هم وکړ چې د کوچنی اختر په ورځو کې دی ور بند وکړي. د لوګر پیښې پر داسې مهال په کور دننه او په نړیواله کچه غبرګونونه راوپارول چې د روژې په مبارکه میاشت کې رامنځته سوه او د خلکو هیله او امیدونه دا و چې د روژې میاشت یوازې د رحمتونو او برکتونو میاشت ده. نو باید وینې تویدنه پکښې کې ونیسي او د وینې تویدنې مخنیوی پکښې کې وسي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ سبا دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په دې برخه کې یو تحلیلي مطلب لرو. داسې مهال چې امریکایي او ناتو عسكر افغانستان پریشتي، آیا داسې قوت شته چې په نظامی او اقتصادي لحاظ دا تشډکه کړي؟ په روسیو کې یو شمېر خبره شوی راپورونه شي چې چین له اقتصادي برخې سره د اقتصادي برخې سربیره لیوال دی چې په نظامی څنګه کې د افغانستان همکار شي. خو نه افغان حکومت او نه هم چین رسمن د دې موضوع په اړه خپل دریځ دا کی زکړه ده. تفصیل پر راپور کې
امریکا او ناتو بعد سپتمبر 13 وروسته په افغانستان کې هم را پراخ اغیز ونه لري څومره چې په تیر شلو کلونو کې درلود. کارپوهان وایي د بهرنۍ عسکرو وتل به لدی وروسته په دې هیواد کې د لویدیز د نفوذ مخه یو څه ډب کړي، خو بل شکه چې په نظامی او اقتصادي لحاظ دې کار ته محسوس ده. د نړیوالو اړیکو کارپوهان په دې اند چې له افغانستانه د بهرنۍ او امریکایي عسکرو وتل د تلار پرانیزي چې د سیمایي قوتونو سربیره یو شمېر نور هیوادونه له افغانستان سره نږدې اړیکو ته زړه خکړي. له دې هیوادونو یو هم چین دی. موده وړاندې د ګڼو لویدیځو رسنیو سربیره له اسیا خبرېدونکو رسپانډ ولیکل چې زړه خکړي چې په افغانستان کې په اقتصادي او نظامی لحاظ خپل حضور زیات کړي. که څه هم دا خبره لا رسمن نه چین او نه هم افغان حکومت تایید کړي، خو آیا یو ښه بدیل کېدای شي؟ افغانستان او د چین ملګرتیا. افغانستان سره لدی چې د چین گاونډي دی، خو د تاریخ په اوږدو کې سره هیڅ ډول شخړه نه ده کړې. د دې سره په خوا کې چین د افغانستان د شخړې په سیاسي حل ټینګار کړی او ان په ځلونو یې له طالبانو د اوربند او د سولې د مذاکراتو د قربتو غوښتنه کړې. د نړیوالو اړیکو کارپوه څېړونکی جاوید الله چې د پاکستان او چین سره د افغانستان پر اړیکو څېړنه کوي وایي که څه هم امریکا او چین سره سخت سیالان دي، خو چین د منځلاري سیاست په خپلولو سره افغانستان سره خپلې اړیکې ښې ساتلې.
افغانستان او چین هغه دوه هیوادونه دي چې په تیر تاریخ کې د دوی ترمنځ کوم داسې شخړه نه ده شوې. په اوسني وضعیت کې د چین حکومت په بار بار ویلي چې دوی په افغانستان کې د شخړو او د لانجو یو سیاسي حل غواړي.
په افغانستان کې د چین سفیر وانګ یو د اپریل په 15مه د حکومت د رسنیو په مرکز کې وویل هیواد غواړي په تلپاتې ډول د افغانستان د بیا رغونې او اقتصادي پرمختګ په برخه کې مرسته وکړي. هغه زیاته کړه د ستراتیژیکو همکاریو او د خو اړیکو د پرمختګ لپاره به هڅې دوام وکړي څو دواړو هیوادونو ته ګټه ورسیږي. د چین حکومت له دې وړاندې هم له افغانستان سره د اقتصادي مرستو او همکاریو په اړه ډاډ ورکړی. په افغانستان کې د چین د اقتصادي نفوس پر وړاندې خنډونه. چین لومړی هیواد دی چې د ایم سی سی په نوم یو شرکت د افغانستان پر یو تر ټولو لوی کان پانګونې ته زړه کړ. مسایناک په 2008 کال کې ایم سی سی شرکت د یو آزادې پروسې له لارې وګټ. خو داسې مال چې له دې نیټې 14 کاله تیریږي لا هم د دې کان څپړنه نه ده پیل شوې او هیڅ سراز اقتصادي ګټه نه لري. د قرارداد پر بنسټ ایم سی سی په لومړیو کې پر دې کان 2.89 میلیارد ډالر پانګونه کوي او وروسته دا پیسې 15 میلیارد ډالرو ته رسیږي. افغانستان له دې شرکت د مالیاتو له ادرسه په کلنی ډول 400 میلیون ډالر اخلي او همدا ډول د ضمانت په توګه باید 700 میلیون نور ډالر افغان حکومت ته ورکړي. د کار پیدا کېدل، د افغانستان له ډبرو سکرو ګټه، د برېښنا تولید، د یو خارګوټي جوړېدل، له ترخم تر تاجکستان او بیا د بامیان تر حاجیګک، د ریسوف او سمنګان پورې د اوسپنې پټلۍ جوړېدل د دې قرارداد نورې برخې وي چې تر اوسه یو هم نه ده عملي شوی. افغانستان د قانون او پیټرولیم وزارت نه حاضرېږي چې د دې موضوع په اړه خبرې وکړي، خو حکومت وړاندې په ځلونو په سیمه کې د تاریخي آثارو پیدا کېدل او امنیتي ستونزې د کار د ځنډ علتونه ګڼلي دي. خو ځینې شنونکي سیاسي موضوعات او په افغانستان کې د امریکا ښکېلتیا د مسایناک کان د کینتنې د ځنډ علتونه ګڼي. چین په نړیوال اقتصادي ډګر کې د امریکا تر ټولو سرسخت سیال دی، تر دې چې د دې هیواد د بهرني سیاست یوه مهمه برخه چې څه ډول ورستر بلې په نړۍ کې د چین د پراخېدونکو حضور مخه ونیول شي تشکیلوي. خو داسې مال چې امریکا په افغانستان کې خپل ښکېلتیا کموي، چین به وشي کولی د هیواد کې خلاص لاس ولري. د نړیوالو اقتصادي مسایلو کارپوه شعیب رحیم:
چین غواړي چې په افغانستان کې ثبات راشي او دغه لپاره یوه لار ده چې افغانستان اقتصادي نگاهه په خپلو پښو ولاړ او دلته اقتصاد د دې باعث شي چې دلته هم نظام پیاوړی شي او هم د خلکو د لپاره کاري فرصتونه پیدا شي.
خو د دې کار پر وړاندې اندېښنه د نړۍ د قوتونو لخوا افغانستان د نیابتي شخړو د ډګر په توګه کارول دي. تیره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن سي ان ان ټلویزیون سره مرکه کې بیل دي چې د کوم هیواد نوم واخلي وویل د سیمې یو شمېر هیوادونه غواړي چې افغانستان کې د دوی له وتو وروسته پر اخلاص ولري چې ښکاره د امریکا د ګټو خلاف وباله. خوشنون کې جاوید الله وایي د افغانستان د اقتصادي پراختیا لپاره به امریکا له چین سره افغانستان د سیالۍ ډګر غوره نه کړي.
هغه مسایلو کې چې هغه د امریکې ته خطر نه یو په اقتصادي پلان کې ګمان داسې کېږي چې چین به د افغانستان کې خپل همکاري ته دوام ورکړي او امریکا به ورسره د دوی په دې برنامو کې مداخله ونه کړي.
خو آیا طالبان له افغانستان سره د چین د اقتصادي اړیکو د پراختیا خنډ ګرځېدای شي؟ شنون کې وایي چین او پاکستان خورا نږدې اړیکې لري او پر طالبانو د پاکستان اغیز به اجازه ورنه کړي چې کومه ستونزه جوړه شي. د افغانستان او چین اقتصادي اړیکې: افغانستان اوس مهال له چین سره د حیرتانو له لارې د اور پټلۍ، یو کمربند، یو سړک لارې په وسیله نښلېدلی او تر خواهی د هوایي دهلیز له لارې د هیواد سره سوداګریزه راکړه ورکړه روانه ده. د نورو توکو سربیره د دواړو هیوادونو ترمنځ یوازې د جنغوزیو په برخه کې د 2.2 میلیارد ډالرو په ارزښت د 2.5 ټنه جنغوزیو قرارداد شته چې راتلونکو څلور کلونو کې به بشپړ شي. خو د چین موخه په دې هیواد کې له دې پرته پر لویو قانونو پانګونه ده. د نړیوال اقتصاد کارپوه شعیب ابراهیم وایي چین په دې کار سره غواړي د دې هیواد له امنیت او ثبات سره مرستې له لارې د مرکزي آسیا او خپلو پولو ته د ترهګرۍ د ورپېښ ګواښ مخه ونیسي.
په افغانستان کې که چیرې امنیتي وضعیت خراب شي نو احتمال شته ده چې دغه جګړه او دغه د ترهګرۍ څپې مرکزي آسیا له لارې نه د چین غرب ته ورسیږي. ولته بیا چین غرب کې چې کوم مسلمانان دي، ویغور دي، هلته مخکې له مخکې نه دي چین تشویشونه لري، نو کېدای شي چې دوی دپاره یو څه ستونزه ایجاد
شي. د دې پرته چین غواړي د پاکستان له لارې د سیپک په پروژه کې افغانستان هم ورګټ کړي چې په دې سره به د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې د اغیز په پاره د هیواد د دریمګړي په توګه مطرح وي. شنون کې وایي که چیرې چین د خپل اقتصادي برنامو پر مټ افغانستان وګټي، اړتیا نه لیدل کېږي چې دلته نظامي حضور ته زخه کړي.
ازادي رادیو افغانستان د پاکستان لپاره او د پاکستانیانو لپاره د ویزو نوې پالیسی اعلان کړه. پاکستانیانو ته به د اوږدې مودې په مخه ویزه ورکول کیږي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر نجیب الله علی خیل نن د ازادي راډیو مشال څنګه ته په دې اړه وویل.
څنګه تورستي ویزه ون ایئر ملټیپل ده او شپېته ورځې به ستي پارځل کی، یعنی هغه ډیوریشن به والیدیتی به دی ویزه یو کالی، خو همیشه به ستي شپېته ورځې. دوما دغه د محصلینو په ارتباط د کون کې چې دوی سیاوزلی داخله واخیستله موږ ورته ویزه ورکو، بیا آلته دوی ویزه تمدیدیږي او توافق هم داده چې یو څه بررسی چې کوي، بیا بررسی نه وروسته آلته دوی ته هغه څونه تحصیل دوران ده په افغانستان کې هغه نه ورته ویزه اکستند کوي. درېمه مسله دغه د چوبسه پاکستانی ادبار یې میرمن یا خپل خاون پاکستانی ده، موږ ورته 15 کاله نه ویزه ورکو، یو کال بسټه اعتبار لري. او بل مسله د تاجرانو په ارتباط، تاجرانو ته به یو کال نه ته 15 کالو پورې ویزه ورکول کی مطابق د دوی د سرمایه گذاری او سرمایه څونه ده. ویزه به هغه د فیس په مقابل کې دوی مخلی فیس مونږه مخلو تجارتی ویزه ته.
د نن به پالیسی په بنسټ پاکستانیانو ته د ویزه ورکول د می میاشتې له 3 منټې څخه پیل شوې دي. پاکستان هم د تیر کال نه افغان وګړو ته د اوږدې مودې او ملټیپل ویزې ورکول پیل کړی دي.
ستاسو له پیغامونو
یو کال سم په چرګامو د سوالې نه تاسو سره په لیکه کې ما په خپل معلومات ما شهیدانو او معلولینو عمومي وزارت نه مغوښتنه ده، بیا د ننګرهار د ریاست نه مغوښتنه ده چې موږ ته دا والی آسان کړي، روزې میاشت از موږ ماشومان ته نه لري او موږ دیګا سبا د مجبور خار ته ځتللو او وس نه لرو، یقین وکړه که کریا وس لرو موږ بیا بیا چل کچو بایومیټریک تذکیری جوړې کړې. چې بایومیټریک تذکیری جوړې شو اوس کمیسون دی او کمیسون دی بس بیا بیا ځا او راځا، نو موږ ته دغه ماشونه په ټیم نه رکول کیږي. نو شهیدان عمومي وزارت نه مدا غوښتنه ده، بیا د ننګرهار پر ساتم نه غږ وکړي چې روژې میاشته دا د معلولینو ماشونه ورته په ټیم حواله کړي او بس ثواب به مو شي د الله ته رضا بس او دا مرسته موږ سره وکړه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په همدې شیبو کې ټاکل شوی و چې سن رایزر حیدرآباد له ممبئی انډینز لوبډلې سره د هند د کرکټ په غوړه لیک کې سیالي پیل کړي، خو د دې خبري مجلې په پیل کې مو هم واورېدل چې دا لوبي د کووېډ 19 ناروغۍ له امله وځنډې دي. په هند کې چې د کورونا دوهمې څپې سخت چپلې او حکومت یې له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړی، یوې ډلې ځوانانو له دغې وبا سره مبارزې ته وردانګلې. نور په دې راپور کې
سوادها پرساد چې خوندیز د کوونکو داو آزموینه تیرې شوې رښتینی کارت مخ کړي، د ژوند ژغورلو لپاره اکسیجن درمل او روغتونونو کې بسترونه د کووېډ 19 ناروغانو لپاره پیدا کوي. پرساد له پلسګونو نورو رضاکارانو سره چې عمرونه دي 14 او 19 کلونو ترمنځ دي، د ځوانانو په مشرۍ د یونکټ په نوم ټولنه کې سره راټول شوي او په انټرنیټ کې د یو انلاین ډاټابیس لاره په ټول هند کې د لاسرسي وړ روغتیايي سرچینو په اړه معلومات راټول. دوی له ټولنیزو شبکو څخه په استفاده هغوی ته چې د کورونا له امله مرستو ته عاجله اړتیا لري مستقیما د روغتیایي وسایلو او درملو سرچینې ورخي. د ځوانانو دغه ډله اوه ورځې په اونۍ کې د 40 ساعتونو لپاره کار کوي. پرساد چې په ممبئی کې اوسی وای دا کار سړی ډیر ستړی کوي، خو زیاتوي که دا وکول شي چې د یو چا ژوند وژغوري نو د وجود هیڅ یوه برخه به یې هم د ستړیا احساس ونه کړي. پرساد د بیلګې په توګه پر کورونا اخته د یو ځوان ناروغ د ژغورلو خبره کوي او وایي دغه ناروغ چې اکسیجن ته یې سخته اړتیا درلوده او د کورنۍ غړو یې په موندلو 2 ساعته تیر کړي وو او په پیدا کولو یې نه و بریالی شوي، دوی ورته اکسیجن پیدا کړ. هغه وایي خبره یوازې دا نه ده چې دوی خلکو ته د روغتیایي وسایلو او درملو سرچینې ورپه ګوته کوي، بلکې غواړي محتاج خلکو ته دا احساس ورکړي چې په لکړونو ډک حالت کې دوی یوازې نه دي. د فرانس پرېس خبري اژانس د راپور له مخې هند چې د 1.5 میلیون وګړو 2/3 برخه یې تر 50 کلونو لاندې عمرونه لري او ځوان نفوس لرونکی هیواد ګڼل کیږي. هیڅکله هم ځوان کهول ته د چارو دومره درون مسؤلیت نه و سپارل شوی. په هغه هیواد کې چې په کرونا وایروس د اخته کسانو رسمي شمېره له 0 میلیونو واوښته. په هند کې په هغو روغتونونو کې چې د کرونا د ناروغانو درملنه کیږي د بسترونو درملو او اکسیجن د کموالي ستونزه پر ځای پاتې ده. په دې هیواد کې پر کرونا د اخته کسانو شمیر په تیرو 3 میاشتو کې تقریبا 2 چنده لوړ شوی او د دې وبا له کبله د مړینو شمیر اوس له 2,00,000 اوښتی دی.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله هم دومره وا خو بل خبری مجله هم لاسه دی رادو تاسو ته لرو سیسمی عباس وړاندې کوي. عباس صاحب خبرونه ته شرخلی
تشکر.